السلام علیکم مشال رادیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې شوې دي په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم نن د جمعې ورځ او د 2020 کال د اکتوبر 2 منیټه ده په دې یو ساعت کې به تاسو سره خبرې کوو نو له موږ سره اوسئ خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونه ته د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف پرون یو ځل بیا ویلي موجوده وفاقي حکومت د پوس په مرسته او د درغلیو له لارې منتخب شوی پرون په شمالي وزیرستان او باجوړ کې په دوه وجوده هدفي بریدونو کې دوه تنه وژل شوی دي او د امریکا فرانس او روس ولسمشرانو پر مینیا او آذربایجان د نګورنو کاراباغ د شخړې په ختمولو غت کړی د خبرونو تفصیل د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف تاسو اکتوبر پر لومړی نیټه ل لندن د خپل ګوند مشرانو ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې د تحریک انصاف پاکستان ګوند او موجوده وفاقي حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو له لارې راغلي نو موري وویل د هیواد درې واره وزیر اعظم پاتې شوی د خوست ویډیو له لارې ل لندن خبري کوي نواز شریف وویل ورور شهباز شریف د مالی درغلیو په مقدمو کې گرفتار کړل شو خو جنرال عاصم سلیم باجوا په بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونه لري هغه یې پاک وګرځبو نو موري د هیواد په احتسابي عمل یو ځل بیا نیوکه وکړي چې د احتساب کمی دار نه بیا واسې مخالف سیاسي مشران په نخ کوي نو موري ویل نور با په داسې خبرو خاموش پاتې نشي بلخوا حکومتي غړي وایي د احتساب ادارې خپلواک اداره ده او سیاسي مشران دا تورونه ځکه لګوي چې د احتساب ته عمل نه ځان بچ وساتي نواز شریف خپل وینا کې په ملک کې د ګرانۍ ذکر هم کوي ویل چې دا وخت پاکستان ولست سختې ګرانۍ سره مخته او خلک پریشان دي چې څنګه خپل خرچې پوره کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاوز کاردانه دی چې د هیواد په جمهوری عمل کې لاسوهنی وکړي نو موري اول په خوا داسې ځکه شوی چې د هغه وخت حکمرانان درغلبو عمران خان د یو شخصي ټلویزیون سمانیو سره په یو مرکه کې چې تیر ماخام خبره شوی ویلي حکومت یې د پوز په اشارو نه چلیږي د ولس منتخب کړي او خپلو فیصلو کې خود مختار دي نو موري دا هم ویل چې چیرته د تپوس بغیر د پوز مشر په کارګل حمله وکړي نو دی وی له دندې لري کړي نو موري د نواز شریف په اړه ویل هغه سره داسې ځکه شوی چې حکومت یې کمزورې بو او په خپل هر دور کې له پوز سره مسله راغلي عمران خان دا خبرې له هغې وروسته کړې چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر محمد نواز شریف په خپلو وروستیو ویناګانو کې پر عمران خان تور پورې کړ چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو له لارې منتخب شوی بلخوا په ټولنیزو رسنیو هم د پوز په سیاست کې د لاسوهنې په اړه یو ځل بیا بحث پیل شوی دی خو د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په سیاست کې هیڅ مداخلت نه کوي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلۍ تور ردوي او شفاف یې بولي له شمالي وزیرستانه پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماخام نامعلومه وسلوالو د امیر علي په حیدرخیل کلی کې یو ځای تن پر ډز وجو وسوال په تخته کې بریالي شول په شمالي وزیرستان کې په تیر نږدې وخت کې په هدفي بریدونو کې د ځایي خلکو د وجلو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی د سیمو اوسیدونکو وایي د وروستۍ پیښې سره سږ کال په شمالي وزیرستان کې 22 هدفي بریدونه ترسره شوي دي خو امنیتي ادارو لا تر اوسه د بریدونو تر شا پټ لاسونه نه دي څرګند کړي بلخوا پولیس وایي دغه پیښو پلټنې کوي بلخوا پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه د باجوړ په خار کې د نامعلومو وسوالو په ډزو کې یو ځای تن وژل شوی دی د خار تحصیل اوسیدونکي محمد شعیب په باجوړ کې کاروبار کوو د عنایت کلا د تاجر برادرۍ یا کاروباري اتحادیې فعال غړی هم وو د ماموندو د پولیسو یو مشر سهیل خان مشال ریډیو ته ویلي دوی د پیښې په اړه معلومات پیل کړی دي تاسو مشال رادیو ته وګورئ د افغانستان لوی سرنوالی وای په روسي شپږو میاشتو کې د خزو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیات کزي ثبت کړی دي د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په دې اړه په کابل کې د یوې خبری غونډې ته ویل چې په 2000 او اته او یا کزیو کې جنسي تیری د خزو ټکول د خزو زورول د واده له حقه محرومول او په بدو کې ورکول شامل دي او د ارمینیا او اذربایجان د عسکرو ترمنځ په پنځم ورځ هم د درنو وسلو استعمال روان دي. نړیوالو مشرانو پر دواړو خواوو د جګړې د ختمولو غږ کړی، خو لا هم دواړو خواوو دغې ته سپام نه دی ورکړی. د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ د نګورنو کاراباغ پر سیمه لانجه روانه ده. د 1990 لسیزې وروسته دا لومړی ځل دی چې دغلته په روانه شخړه کې زیات کسان وژل شول. نګورنو کاراباغ له اذربایجان سره راځي، خو واک اختیار یې دغلته د ژوند کوونکو ارمینیایي ټولنې سره دی. بلخوا فرانس، روس او امریکا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د دواړو خواوو پر عسکرو د جګړې په سمدستي توګه د ختمولو غږ کړی. دا و خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو کولای شئ چې موږ سره په سلام پښتونخوا خبرونه کې د ټلیفون د لارې دا شان د سکایپ او د دې سره سره د وایبر له لارې هم موږ سره په یو سات کې برخه لرلی شئ. اوریدونکو تاسو ته به دا هم وایم چې نن د اکتوبر 2 نیټه په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل شي. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې دا ورځ د تشدد خلاف ورځ اعلان کړه، او د اکتوبر 2 نیټه یې ځکه ورکړه چې دا ورځ د هند آزادۍ د بانی او عدم تشدد د فلسفې د بانی مهاتما گاندی د زیږون ورځ ده. مهاتما گاندی پرته له تاوتریخوالي په اوږدې مبارزې وکولی شول چې په 1947 کال کې د هند خپلواکي له برطانیې ترلاسه کړي. په دې یو سات کې به تاسو سره هم خبرې کوو، په دې اړه به معلومات هم درکو. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسب پر خپل ویبپاڼه دا هم لیکلي، د تشدد خلاف فلسفه بیانوي چې په نړۍ کې د تشدد چې هغه په کوم قسم کې هم وي مخنیوی دی او شیو د یو ټولنیز او د یو ټولنیز او سیاسي پرمختګ او بدلون لپاره د تشدد مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه لیکل شوی چې عدم تشدد خپلولو دا مطلب نه دی چې ګنې یو شخړه له پامه غورځول کیږي او یا یو اړخته کیږي، بلکې دا هغو مسلو ته یو ځواب دی چې په سیاست کې به څنګه یو فعال رول ترسره کیږي، او داسې رول چې نتیجه یې تل پاتې او مهمه ده چې د واک اختیار او طاقت استعمال باید څنګه وشي. په دیو سات کې بتاو سره خبرې کو، موږ سره ګورو چې د ټلیفون په لیکه څوک شته کنه. نو تاسو په انتظار یو، خدا وخت موږ سره د ټلیفون په یا د سکایپ لاري څوک نشته. نو تاسو کولای شئ چې په دغه ټلیفوني شمیرو، وایبر او میسنجر لاري په دیو سات کې موږ سره د عدم تشدد پر فلسفي خپل نظر شریک کړئ. د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 شپک سوا اوه سلویخت سلور سوا شپک نوی.
پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه. پتا مودا؟
مشال راڈیو.
ترسنگ یه دا مشال راڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه.
اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې تاسو ویل د اکتوبر دویمه نیټه په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځلی شي. په پښتنه خاوره خان عبدالغفار خان د بادشاه خان بابا د عدم تشدد خبره کړې ده او په خپل خدایي خدمتګار تحریک کې دغه خبره پر مخ بوتللې ده. په دې پروګرام کې به له تاسو سره د خان عبدالغفار خان د عدم تشدد پر فلسفي هم خبرې کوو. په دې اړه یو راپور او مرکه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زو د کرن خان په غږ کې دې سندرې ته. سو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د اکتوبر 2 منیټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. په پښتنو کې د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان یادی کی دا چې د هغه مزار په جلال آباد کې دی او اوس پر افغان دولت یو خاصه ودانی هم جوړ کړی ده. هر ورځ یې لیدو ته ځوانان ورزي او د هغه روح ته دعاګانې کوي او دا شان د هغه فکر له ځان سره وړي. د باچا خان د عدم تشدد پر مبارزه او د هغه په جدوجهد په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد یو راپور را لیکلې. نورازی چوي
د اکتوبر 2 منیټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول منزل کیږي. په پښتنو کې فخر افغان باچا خان د عدم تشدد د فلسفي سرلارې یادیږي. نوموړي د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې سوله ییزه مبارزه پیل کړه او په زرګونو پیروانی وموندل. ارواښاد باچا خان په 1978 زیږدیز کال د جنورۍ په 6مه نیټه په پېښور کې وفات شوی و او د هغه له وصیت سره سم جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. اوس چې د هغه په مزار افغان دولت په اساسي بڼه ودانۍ جوړه کړې، هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورځي، د هغه اروا ته دوا کوي، له ودانۍ سره یې تصویرونه اخلي او په خپلو فیسبوک پاڼو یې خپروي. په تیره یوه میاشت کې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د پخری افغان باجا خان کمپلیکس په انګړ کې دوه سترې غونډې جوړې کړې وې چې یوه یې د ولسوالیو په کچه د رضاکارو ځوانانو ستاین غونډه او بل هغه یې د کلتور د ورځې په مناسبت وه. په دغو دواړو غونډو کې په سلګونو ځوانانو ګډون کړی و. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي مشال راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ټول کلتوري فرهنګي او ادبي پروګرامونه باچا خان کمپلیکس کې په دې خاطر جوړوي چې ځوانان د هغه فکر او د عدم تشدد درس له ځانه سره یوسي.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفې سرلاری دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بل خصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د د فکر تر ډیره پوری پلویان هم دی او د باچا خان دغه کمپلیکس چې کوم دی دا د حکومت د پالیسی په اساس هم فقط همدغه سي د فکری غونډو فرهنګي غونډو او د باچا خان د فکر ترویج لپاره جوړ شوی.
لیکوال کرکټونکو او ډیپلوماټ عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل د پخری افغان باچا خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ.
د ارواښاد خان عبدالغفار خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ. دا یو لوی پایل و او واقعا یو لوی شخصیت او نهضت ته اړتیا وه چې پیل یې کړي. دا چې له دې وروسته د عدم تشدد نهضت څنګه دوام کولای سي د ټولنې په عقلانیت پورې تړلې ده.
حمدالله ارباب چې د پخری افغان باچا خان په لسګونو ډوله انځورونه یې جوړ کړي او د عدم تشدد لپاره مبارزه کوي مشال راډیو ته وویل
باچا خان بابا د خدای وبخي هغه په همدې متشدده ټولنه کې چې دلته د جنګ او د ټوپک او د فرهنګ حاکم او د مخکېنه د فرنګیانو په وخت کې هماغه وخت کې د تعلیم ستونزې وې. د چا سره هم جنګ نه دی کړی. نو باچا خان بابا سره په هغه وخت کې ډېر خدای خدمتګار و. ټوپکې به یې هم لرلې. ډېر امکانات به ورسره وو. هغه کولی شي په هماغه وخت کې راپاسیږي او جنګ جګړې وکړي. خو نه، هغه بهتره دا وګڼله چې په ټولنه کې زغم فرهنګ عام شي، بیا ډسکورس ایجادېږي، بحث ایجادېږي، بیا په زیاده دی چې یو بل ته توهین وشي، یو بل سره به خبرې کېږي، د یو بل نظر به اوري او په خبرو به مسایل حل کېږي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي چارو کې سلاکار او د ننګرهار والی زیولحق امرخیل مشال راډیو ته وویل ننګرهاریان نیکمرغه دي چې د باچا خان په سیر لوی مبارز دلته آرامګاه لري. نوموړي په ځوانانو غږ وکړ چې د هغه له مبارزې نه الهام واخلي او خپل روښانه راتلونکی پرې وټاکي.
خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې د هغه شخصیت چې کلونو کلونو د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده دلته دفن ده او دا د دې معنا لري چې د غزوان نسل او همدارنګه د دې منطقي اوسیدونکي به د دې مبارزې څخه الهام واخلي، د دې لارې د تعقیب کې او دا لارې وس عمل کې ثابت اسوي چې دا د انسانیت لار ده او دا د یو د بل د منلو لار ده.
د اکتوبر 2 منیټه د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي مخکخ مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ده چې د 2001 زیږدیز کال د جون په 15 نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم تصویب شوه چې موخه یې د عامه پوهاوي له لارې د سولې، زغم، تفاهم، عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي کلتور عام کول او خوندي کول دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو دا مشال رادیو سهرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ده. مونږ به تاسو د ټلیفونو په انتظار یو. څنګه چې مو واوري د اکتوبر 2 نیټه په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد ورځې په توګه لمانځل شي. د سیمې پر سیاست جوړ نظر لرونکي یو لیکوال افراسیاب خټک ویلي خدای خدمتگار تحریک د ازادۍ تحریک وو، د دې لوی مقصد د پښتون قام ازادي او د قانونو په قطار کې د سیال په توګه درول، د میرمنو حقونه، بشري حقونه، تعلیم، جمهوریت، غریبو حقوق، د کسبګرو او د دهقانانو حقوق، یعنی د هر څه په دې تحریک کې شامل وو او د تشدد بغیر حاصلول یې مقصد وو. بلخوا عوامي نېشنل ګوند د اکتوبر په دوهمه نیټه د عدم تشدد نړیوالې ورځې د لمانځلو اعلان کړی او دوی هم ویلي چې نن به د تحصیلونو په کچه د امن سیمینارونه هم کوي. اوس هم سو یوې سندرې ته د میرخان په غږ کې راځي چې د سولې په اړه یوه سندره واو. اوریدونکو، نن د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د عدم تشدد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې مرام د انسانانو ترمنځ مینې او زغم لوده ورکول او د دوی ترمنځ شخړې په سوله ییز توګه هوارول دي. د پښتنو په تاریخ کې خان عبدالغفار خان د خدای خدمتګار تحریک په شکل کې د عدم تشدد یوه ستره مبارزه پر مخ وړې ده. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د اسلام آباد قادی اعظم پوهنتون د تاریخ څانګې د مشر او د نوموړي څېړنکار ډاکټر وقار علي شاه سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په بنیادي توګه د عدم تشدد معنی څه ده. نوموړی وایي،
هغه رښتونه امن دی، رښتونه عدم تشدد دی. وزیر به چې تاسو د کوم عدم تشدد خبره کوي نو هغه دما په خیال خو ما عدم تشدد دی چې باچا خان په باندې ټول عمرونه تیر کړی دی، مهاتما ګاندھی چې ګاندھی جی هغه خپل خلکو ته ویلې دی داسې نیلسن منډیلا د پروستو وختونو کې رالو، نو هغه عدم تشدد چې دی هغه خو منافقت والا نو کنه هغه صحیح عدم تشدد و. او پښتنو کې خاص کر ما خو په دې باندې چې کوم کار کړی دی، کوم څېړنه مې کړې ده، لیکونه مې کړې دي، نو خو په دې باندې کنوینسم چې دې عدم تشدد د پښتنو ژوند بدل کړ جوختر. که تاسو وګورئ نو د هغې نه مخکې خو هم د خوشحال بابا شعر ته بیا ځم چې که ماین په وصله نه وي ځوان دی نه وایي خپل ځان ته لاس دې سرکه سترګې تورې ځان دې جوړ کړي بل ځوان ته، نو ورته وسلې دا مینه چې وه همداسې به هایلایت کېدو. وړومبی ځل پښتنو کې چې چا خبره د عدم تشدد وکړه هغه باچا خان و. او مطلب وی خلکو لپاره ساجیبه باندې خبره وزیر پښتون باندې کام ته څوک چې په جنگونو باندې ټول مخکله میړانه کوي، څوک چې په دې باندې ویاړ کوي چې یاره د ماپلار نه کیسې نه هغه دومره مرګونه کړي وي، هغه ته دا خبره کېدل چې تاسو عدم تشدد طرف ته راشئ، تاسو تشدد پرې دی. نو دا ډېره غټه خبره وه. په 1943 کې خالد عادی خان هم یو ترکی لیکوال دلته راغلی و، ډېره مشهوره ترکی لیکوال ده. هغه هندوستان ته راغله، نو هغې بیا سوریې ته پېښور ته لاړه ده. هغه په خپل کتاب لیکلی ده چې دا کتاب نوم دی انسایډ انډیا. هغه انسایډ انډیا کې هغه دوه چپټر چې دی ډیډیکیټ کړی دي، یو د پښتنو او د پښتونخوا لپاره دی، او بل باچا خان خدای خدمتګارۍ لپاره دی. هغه په هغه کې چېر په هندوستان کې که یو سړی عدم تشدد کوي دټ از انډرستانډبل، هغه خو موږ پوه دی شو ځکه چې د حکومت سره هغه نشي جنګېدی. هغه سره ټوپک دی، د حکومت سره توپه ده، د حکومت سره جیاز دی، د حکومت سره ټینک دی. هلته کې عدم تشدد دی، د مجبورۍ نه عدم تشدد کوي، ځکه چې دی تشدد جواب په تشدد نشي ورکولی. خو دلته یانتیا خبره داره چې پښتانه چې په هر چا سره یا تماچا یا جاره په بده وي، ورسره خوا کې کورونو کې وسله شته، د پېښور سره خوا کې پروکسیمیټي کې دا وګوره د وسلې جوړې دی، کارخانې دي. دا خلک چې کله یې چېره موږ عدم تشدد کوو او بیا داسې کوي داسې مني چې هغه ورته کریډ لري، عقیده یې د عقیدې په تور سره دا خلک عدم تشدد مني، بیا خپل هغه دایي چې یاره زه خو په نور څه نه پوهېږم، خو دا کرامات چې دي دا د باچا خانو د خدای خدمتګارۍ دي چې پښتانه په دې باندې دغه کړي دي چې سره د وسلې سره د ګن مینوفیکچرنګ فیکټریز وسلوالې فیکټرین چې دي فابریکې هغه کارخانې چې دي هغه د دوی د لاس د خپله جوړوي وسله کو ټوپک کالتوسو تماچ خپله جوړوي. او بیا هم به یې چېره موږ د تشدد کوو، نو دا د تشدد ته هغه یې چېره د باچا خانو د خدای خدمتګارانو د کرامات دي چېره ما په خپلو سترګو ولیدل. او دا خلک مې چې باچا خان به ټول عمر هم دا خبره کوله په جلسو کې چېره یو کمزور خو اسم کمزور دی، هغه د تشدد جواب په تشدد نشي ورکولی، خو یو زورور چې دی، یو مضبوط سړی چې دی، یو بادر سړی چې دی، یو تکړه سړی چې دی، هغه چې کله د عدم تشدد طرف باندې روان شي او د تشدد جواب په عدم تشدد ورکوي، نو پوه شه چې دا اوس عدم تشدد د منلو دی او دا د عقیدې هغه عدم تشدد دی. نو هغه بیا چې دی پښتنو تاسو غوندې زورور تاسو تکړه خلک یې بادر خلک یې پلار بندې کوم د میړانې کارونه کړي دي، خو راځئ د ټوپک په ځای دا قلم راوالی، د ټوپک د خپل رور تربور چې کوم د یو فوټ جایداد دپاره وژنې په پوله او پټي باندې ټول عمر د پښتنو سرونه شیندل کېږي، نو د هغې نه ښه دا نه ده چې راځئ دا بل څیز وازمایئ په ځان باندې. په دې په دې عدم تشدد کې نو تاوان نشته دی، په دې کې ټول عمر ګټه ګټه ده.
کوم چې د باچا خان د عدم تشدد فلسفه وجود دی، بنیادي توکي څه وو، د دې بنیادي فیچر څه وو؟
دا څه وخت د خلک خدای چې هغه د باچا ګاندی جی هغه سیستره هغه رانه کل سره د خدا څخه ونه ګور د پښتنو خپل یو مزاج دی، پاره کې هغه دا او کتل چې پښتون خپل رور خپل تربور چې دی خپل رور لري کنه سو به تر زه لري سو د سبا نه وژني په یو فوټ پوله پټی باندې وژني. دا هغه ورته بار بار دا ویل چې تاسو دا خپل کورنۍ جګړه ختم کړئ، دا د رور ولای او د یو والی خبرې کوي، نو دا عدم تشدد چې دی د خو پښتنو ته ډېره غټه ګټه ورکړي ده. که دا هغه وخت باچا خان دا خبره نه وای کړی، نو څنګه چې کورونه په سوونه او زرګونو کال راسه د پښتنو ورانو داسې دا په کنټینیوشن به روان به، خو هغې د دې مخنیوی وکړو. اوس هم باچا خان به دا خبره کوله چې وایلنس بریډز مور وایلنس، تشدد نه نور زیات تشدد پیدا کیږي. په درې داسې موقع په کې راغلي چې د ګاندھی جی خپې هم خوېدلې دي، خو باچا خان لکه د کاڼي غوندې محکم په ځای پاتې شوی.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو اوس د پروګرام په دې برخه کې زو یو ټلیفون ته ګورو چې څوک مونږ سره د ټلیفون په لیکه دی، خو زمونږ تکنیکی همکار وایي چې د ټلیفون لاین کټ شو. لاړ بشو د هارون ماچا په غږ کې دې سندرې ته. اوریدونکو څنګه چې مو تاسو ته وړاندې ویل، نن په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد او د زغم ورځ لمانځل کیږي، خو دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې اوس مهال په بیلابیلو هیوادونو کې جګړې روانې دي. افغانستان هم په دغو هیوادونو کې یو دی. دغلته ولس په خپل وطن کې د امن غوښتنه کوي. پرون د زیارت په ورځ یو شمیر خوستۍ او ښځو د یوې غونډې له لارې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ اوربند غوښتنه وکړه. دوی له افغان سیاستوالو وغوښتل چې د ولس په هیلو دی سانونه پوره کړي او داسې څرګندونې دې نه کوي چې د افغانانو ترمنځ روانې خبرې اترې ورباندې زیانمنېږي. خوستۍ او ښځو پر نړیوالو هم غږ وکړ چې د افغانستان د سولې په برخه کې د رښتینې همکاري وکړي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل نور.
خوستوی خزو د سولې په اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوربان ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان ښځو ته په خبرو کې وویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د همخبري وي او همدې جګړه روانه وي. از دور باندې ټینګېدو غوښتنه وکړه.
په ولس کې دوه شی نه نیوي کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی. جنگ نوره بس دی، مونږ جنگ نه غواړو. جنگ په افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی، دا جنگ مونږ نه دی، دا جنگ پردوی دی، دا د سیسی دی چې مونږ ته جوړی شوی دی. سولې په نوم سره مونږ یو قرباني کو، دا هم د جنگ خېلو دواړو اړخونو ته دغه مونږ لکه یونو نوتی په قسم ته چې مونږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راونی دي تر سره کیږي، تر هغې پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین پروم یوه بله خوستۍ خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله رانه شي مونږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله راوله، سوله مونږ د کور ابدي سرمایه ده. مونږ ټولې خوستۍ مېرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا په نوم یوې خوستوالې وویل د سولې لپاره د ښځې، نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیا وغږ شي.
ښځه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري. او بل چې دا و چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل دي، هغه د لوسه باید عام وګړو ته زیان ونه رسیږي.
د ګلالۍ په نوم یوه بله مدني فعاله وایي د ټولو خوستیو ښځو یوازینۍ غوښتنه سوله ده. ګلالۍ زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په ښه ډول ترسره شي، دوی د تبرک په نیت پسه قرباني کړه.
د خوست ټولې مېرمنې د دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي. ټولې سولې ته لیواله دي، د سولې د راتلو په هیله دي. او کومې خبرې چې په دوحه کې روانې دي، ښه شکل سر ته ورسېږي. نو د دې په پار مو د خپلې ټولنې لخوا یو پسه واخیستو تر څو قرباني کړو.
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28مه د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و، او هلته د خپل درې ورځني سفر پر مهال د پاکستان لومړي وزیر عمران خان، جمهور رئیس عارف علوي، لوی درستیز قمر جاوید باجوه، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او یو شمېر نورو مشرانو سره لیدنې کتنې وکړې. عبدالله عبدالله کابل ته لستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پر لسنی مو بجو
تاندے ہلے
پر یونی مو بجا
د زوانانو غگ
پر دو بجو
روخانہ مستقبل
پر سلور بجو
حجرا
پر سلورنی مو بجو
تاسو مشال رادیو تو گیوری دن کو او ګورو چې دا وخت موږ سره څوک ته ټلیفون په لیکه دی، خو د دوی د ټلیفون لاین کټ شوی. سلامونه، څوک خبرې کوي؟ سره یو ځل بیا څوک ملګری شي، تاسو ته ستړي مشي وایم.
جناب جلال سره شای جوړی
خیر دی؟ بالکل روړه. تاسو خبرې کوي؟
دا شاهین مجروال خبره کوم، دا محل دا ډر اسماعیل خان نه.
د ډیر اسماعیل خان په خیر راغلی. نو څنګه چې مو تاسو ته وړاندې ویل کنه چې نن د عدم تشدد نړیواله ورځ ده، نو تاسو په دې اړه سوای خپل نظر شریکوي.
بالکل بالکل، دا تشدد خو صحیح موضوع وړي ده. تشدد نه وي صحیح، که ماشومان نه وي، که په ښځې وي، که په نر باندې وي، تشدد ډېر نه وي صحیح، دا غلط چار دو.
ښه، او نور به سوای وروره؟
نور میرا ویل غواړه وشتل چې د کیم د تفصیل تفصیل زده د کې د ټلیفون سرویس بالکل کار نه کوي. د سفر ته ډېر تکلیف ته دا به حل شوی وای. جو فون کړو.
سم ده، ډېر مننه ستاسو د نظر شریکولو نه. تا دوی دا هم ویل چې په د تخیل کې د ټلیفون او د موبایل نتورک چې دی دا په پوره توګه کار نه کوي. اوس په هم لاړ شو د نغمې په غږ کې د سندرې ته.
Thank you.
مشال رادیو تا غوږی اوریدونکو مونږه کوشش کوو چې په دې خبرونه کې لا تاسو سره خبرو کو. دا شان د نن پر موضوع چې نن د عدم تشدد نړیواله ورځ ده، او له دې سره سره تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو د حالاتو نه هم خبر کئ چې ستاسو په سیمو کې څه نوي تازه دي او څه روان دي. پر دې هم تاسو موږ سره په دې یو ساعت کې خبرې کولی شئ. خو لاړ به شو رپورټ ته. خیبر پختونخوا کې د کورونا ټول بند وروسته په 15 سپتمبر د سکولونو د پرانیستلو او وروسته تر دې دمه د سرکاري شمیرې تر مخه د 250 کسان د کورونا ښکار شوي دي، او د هغې وروسته ځینې سکولونه واپس تر شوي دي. هم دی بلخوا د سکولونو مشان یا انتظام سنبالونکي وایي چې د کورونا نه د بچ کېدو لپاره د صحت محکمې لخوا اعلان شوي احتیاطي تدابیرو یا لارښوونو باندې پوره عمل کوي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شوې شمیرې تر مخه د 15 سپتمبر نه تر دې دمه د بیلابیل سکولونو خوشه 15,000 ماشومانو او استادانو ټیسټونو لپاره نمونې اخیسته شوې، چې پکې 250 زیات کسانو ټیسټونو نتیجې مثبت راغلي دي، چې پکې د سرکاري او شخصي سکولونو د عملي کسان او ماشومان دواړه شامل دي. د دغه شمیرې تر مخه تر 15,000 ټیسټونه شوي، چې پکې د 3,000 نه زیات ټیسټونو نتیجې لا نه دي راغلي. 12,000 کسانو ټیسټونه منفي راغلي دي، او د ناروغۍ فیصدي په دغه سکولونو کې 1.33% ده. خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې صوبایي نائب صدر جاوید خان مشال لیړو ته وویل چې دوی د خپل لړخه هر ډول احتیاطي ګامونه په ټولو تعلیمي ادارو کې پورته کړي دي، چې ماشومان هم او عمله هم د دغه وایرس او ناروغۍ نه بچ پاتې شي.
دې وخت کې چې کوم په پریړ چټکولو شوی ني، نو تقریبا 100% پی سو بیس باندې مونږ عمل کوو. چې کوم دې مونږ د زیاتو خلکو چې کوم دي هغه ګروپونه هم جوړ کړي دي، چې کوم دي هغه په ګروپونو کې تقسیم کړي دي، او چې کوم دي سوشل ډیسټنس مونږ پوره خیال ساتلی دی. نو مونږ چې کوم دي تقریبا د خپل حد تلوته مطابق چې کوم دي پریویټ سیکټر د ماشومان چې کوم دي سو بیس تخت خیال ساتلی دي، او چې کوم دي ماشومان چې کوم د کورونا کې کوم متاثر کېږي، نو مونږ مخکې ګونې سکول کې متاثر کېږي. نو خیر دی، په سکول کې چې کوم دي په کلاس باندې کوم دي سمارټ لاک ډاون جوړ لګي او دې بند کیږي، او د ماشومان وخت ضایع کوي نه.
آیا په دغه سکولونو کې په کومو کې چې د کورونا کیسونه مثبت راغلي دي تړل شوي او کنه، او دغه رنګ په احتیاطي لارښوونو عمل درآمد نه کول په وجه په خیبر پختونخوا کې څومره سکولونو پر ضد کاروان شوي دي یا بند کړل شوي دي؟ نو خیبر پختونخوا کې د تعلیم محکمې یو لړپوړو چارواکي حافظ ابراهیم مشال لیډو ته په دې حق لول چې دغه کیسونه زیاتره شخصي سکولونو کې راغلي دي.
الحمدلله په سرکاري سایډ باندې یو سکول هم داسې نشته چې هغه د سوفي فوج هم بند کړی. څومره سکولونه بند شوي نو په دې بنیاد بند شوي چې انته به دغه نه وي راغلی، انته به ریزلټ پوزیټیو راغلی دی. استاد یا د چا شاګردان هم تر اوسه پورې چا پوزیټیو نه دي راغلي، چې راغلي د ټیچرز راغلي دي. نو هغه نه علاوه مونږ سکولونه نه دي بند کړي. دا خو تقریبا زیات پرایویټ دي، 20-22 نه زیات بر پرایویټ دي. زمونږ 15 سکولونو کې راغلی وو، یو ډی خان کې وو، یو پېښور کې، یو رشټۍ کې، یو داسو کې وو. نو دا هغه سکولونه مونږ بند هم کړو، هغه مو کړو، نور نه دي راغلي.
بلخوا طب ماهرین وایي چې کرونا وبا لا ختمه نه ده، نو باید اولس ډیر احتیاط نه کار واخلي او په احتیاطي لارښوونو عمل باور کړي. په حیات آباد میډیکل روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عماد علی شاه په دې باب لا مشال لیډو ته وایي
کلونه ټول کلو شوي د خدای کې مین خبره دا ده چې استادانو ته او سټوډنټانو ته دواړو ته نکه سکول کې د سو پیس پکار دي، چې دوی استادان په خپل ماسک خچي او ماشومان هم چې دوی سره سینیټایزر خامخا پکار دي، چې بار بار ګنټه نیمه کې خامخا چې د سینیټایز کول دي لاسونه. او دې نه علاوه نور داري چې لږ دی یو ځای یو ځای ماشومان نه کینی، لږ دل دل لري کینی، یو بل نه لکه منځ کې یو چیر فاصله ساتي، ځکه چې کورونا ښکاري داسې چې واپس هسې لږ ډېر مریضان زیات شوي ډېر خو نه دي، خو خیر لږ ډېر زیات شوي دي. که د دې سو پیس خیالونه ساتلی شي، نو کېدی شي مې بي چې ډېر ماشومان یا ټیچران چې راته افیکټ شي، نو په کار دار چې بس ماسک لاسونه انزل شو او سینیټایز کول شو دا خامخا وشي.
دا سرکاري شمیر تر مخه د اکتوبر 19 نیټه پورې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا ناروغ شمیر د 10,000 نه اوړېدلې دي، چې پکې 12,500 نه سیوا مړ شوي دي او 14,000 نه زیات د ناروغۍ وروسته واپس روغ شوي دي. دغه رنګ په ټول پاکستان کې تر دې دمه 3,00,000 نه زیات کسان اغېزمن شوي، چې پکې خو 6,500 مړ شوي او سکم 3,00,000 روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، او اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې زو د ستاره یونس په غږ کې دې سندرې ته سو مشال رادیو ته غوږی وریدونکو د خبرونه چې سلام پښتونخوا رومیږي مونږ په کې له تاسو سره خبرې کوو. دا شان مونږ غوښتل چې له تاسو سره د نن پر موضوع هم خبرې وکړو، خو مونږ سره د ټلیفون له لارې زیات خلک منګري نشول، او له دې سره سره په دې خبرونه کې مونږ دا کوشش هم کوو چې تاسو له تازه حالاتو نه هم ځان خبر کړو. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په دې یو سات کې او لدی سره سره په د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر باندې هم د نن ورځې پروګرامونه واوري. اوس راځي یو بل موضوع ته. د سپتمبر په 28 نیټه د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا کې به د افغانستان سره تړلې لارې په اونۍ کې سلور ورځو لپاره د خلکو پر وړاندې خلاصي وي. خو د اکتوبر په لومړۍ نیټه په ننګرهار کې په سلګونو داسې خزینه او نارینه او مشال ریډیو ته وویل چې د 1300 میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له امله بند پاتې دي او کورونه په پاکستان کې دي او په پاسپورټونو ویزې هم ختمیږي. دوی د ننګرهار ولایتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان له سفارت غوښتنه وکړي چې دوی ته د ویزې ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد نه.
د روان زیږدیز کال د مارچ په نیمایي کې چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په غرض پاکستان له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې، ورسره په سلګونو هغه ښځینه او نارینه پېښور میشتې ننګراریان چې په بېلابېلو مناسبتونو ننګرار ته راغلي ول، اکثره یې تر اوسه بند پاتې دي. اوس چې په اونۍ کې څلور ورځې په خیبر پښتونخوا کې له افغانستان سره ټولې تړلې لارې د ویزه لرونکو کسانو پر مخ لاسې شوي، پېښور میشتې ننګراریان چې په جلال آباد کې بند پاتې دي د ننګرهار له ولایتي ادارې نه غواړي چې د پاکستان له سفارت نه د ویزو د جاري کېدو غوښتنه وکړي. د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی سپی الله عربزاده مشال راډیو ته وایي،
یو تر پېښور کې اوسېږي، ماشومان هلته دي، هغه د قرنټین نه مخکې دلته راغلی وه، جلال آباد ته مونږ راغلی تقریبا دا پنځمه میاشت وه هلته مونږ سره پاتې ده بېچاره. یو خو د هغه د ویزا اکسپایر شوی، د تاریخ ختم، د ویزې اصاب تکلیف پیدا کړی دی، همدغه ځکه چې ماشومان هلته ښکته پاتې دلته پاتې. نو مونږ د خپل دولت نه دا غوښتنه کوو چې د پاکستاني د بهرنیو چارو وزارت سره دلته ډیپلوماتان سره وغږېږي ترڅو دغه کم خلک چې هلته اوسېږي دلته پاتې دي د قرنټین راتګ سره، نو دوی ته بغیر د ویزې اجازه ورکړي چې هلته لاړ شي خپل ماشومان سره پاتې.
په ننګرهار کې له پېښور میشتو ننګراریانو پرته په سلګونو داسې ناروغان هم له خپله رنځه کړېږي چې تر ټولبند د مخه به پېښور ته د علاج لپاره په ویزه تلل. د وفی الله بیدار په نوم یو تن هم له ولایتي چارواکو غواړي چې د پاکستان له سفارت نه د ویزو د جاري کېدو غوښتنه وکړي.
زمونږ ناروغانو پاکستان ته تلل او خپلو ډاکټرانو نه عمل ته فالو کېده، یعنې مغز نه به دواګانې اغېستلې. دا چې اووه میاشتې لاره تورخم بنده وه، یو زیات شمېر مشکلات دلته رامنځته شو، ډېر مریضان دلته تلف شو. کوالټي دوا چې کوم د پاکستان ده، هغه زموږ دلته په جلال آباد ښار کې نه پیدا کېږي. نو مونږ د ننګرهار ادارې نه غواړو چې د پاکستان د سفارت د چارواکو نه غوښتنه وکړي او ورسره وګوري چې تر څو د مریضانو دپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیا رامنځته کړي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار والي زیولق امرخیل مشال راډیو ته وویل، په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ له چارواکو سره خبرې شوي او په داسې یو میکانیزم کار کوي چې هر چاته په شفافه توګه ویزه ورکړل شي.
موږ هم دلته د ویزې په برخه کې یو تخنیکی مجلس کړی دی چې څنګه خپلو افغانانو ته بالخصوص د ننګرهار باعزت ولسونو ته د ویزې په اخیستلو کې سهولتونه برابر کړو.
د ذکر وړ ده چې اوس هغه افغانان چې د پاکستان ویزه ولري او یا هم هغه پاکستانیان چې د افغانستان ویزه یې لګولې وي، د خالي سه شنبې، چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې تګ راتګ کولی شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د سلام پښتونخوا پای شیبو ته رسیدلی یو. اوس هم د ګلپاڼې په غږ کې د رحمان بابا کلام تاسو ਕਰਨੋ।